The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grano ridun ko The Voice of America Diva Radio de nan da khali roz kal do zara ulasam da jundamiash te ulasam ani thada waqshwe pa pakistan ke da sahar shpak baje pa افغانستان کې دی پینځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جون شپږ سمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سره نه خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل هرکلی وایم او ډوم به تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. امریکایي ځواکونو د دې خبر پخلی کړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د میډیا مشر جواد خان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جواد خان د وژل کېدو سره به د داعش لخوا د نوو کسانو په داعش کې شاملولو او نړیوالو عملیاتو کې کموالی راشي.
د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار ویلي په غربي موسل کې یو لکونه سیوا عراقي وګړي د داعش توندلارو یرغمل کړي او په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. په عراق کې د یونیسیار ویاند وایي
چلتا چې عام خلک موجود دي د داعش وسلوالې ځان لپاره د ډال په توګه استعمالوي. د آی ایس آی ایل شیشناک هغه خلک په نخه کوي څوک چې د سیمې پرېښودو هڅه کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامی لخوا د کیوبا سره شوې اړخیزه معاهده ایجنډا بلده.
خو ځینې شرایط به د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې د وخت نه بدلیږي.
قدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے زمگا خبری خبرونه لا جاری ده. وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو نمو سرٹکی واری دل اوس پران دکو خبرو نادا تفصیل سرا. امریکایی زواکونو ده خبر پخلی کردی چی پا افغانستان که ده داعش ډلی ده میڈیا مشر جواد خان ده ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکلسن ویلي د داعش دغه مشر د رواني میاشتې په درېمه نیټه په یو هوایي برید کې په نښه شوی دی. ښاغلي جان نیکلسن ویلي د جواد خان د وژل کېدو سره به د داعش لخوا د نوو کسانو د ځان سره شاملولو او په نړیوالو عملیاتو کې کمی راشي. د امریکایي پوځ لخوا خپور شوی خبر وړاندې لیکي چې په دغه برید کې د داعش د رسنۍ یو مرکز هم تباه شوی دی چې په ترڅ کې په شام کې د داعش له نورو ډلو سره د رابطو یا اړیکو ساتلو لارې ختمې شوی دي. د تیرو لسو میاشتو په موده کې افغان امریکایي ځواکونو د داعش یو شمېر مهم غړي وژلي دي چې په هغو کې د ډلې د خراسان مشر حافظ سید خان او د هغه ځای ناستی عبدالحسیب هم شامل دي. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیسیار لخوا رپورټ شوی دی چې عراق په غربي موسل کې یو لکونه سیوا عراقي وګړي د داعش توندلارو یرغمل کړي دي. یونیسیار خبرداری کړي چې په ښار کې ګیرو عامو وګړو حالت ورځ په ورځ خرابیږي. عراقی پوځ موسل خار د داعش کنټرول نه خلاصولو لپاره عملیات د تیر کال اکتوبر په 19 نیټه شروع کړی دي. خار شرقی برخه د داعش کنټرول نه خلاصه کړی شوې ده او د غربي برخې آزادولو لپاره عملیات دوام لري. په عراق کې د یونیسیار ویان ویلي دي چې په خار کې د خوراک اوبو او د بجلی نشوالی دی چې له امله یې صورتحال ورځ په ورځ خرابیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامی لخوا د کیوبا سره شوې یو اړخیزه معاهده ایجنډولې ده. د دغه اعلان سره صدر ټرمپ د تیر صدر په وخت کې شوي د کیوبا په اړه ځینې تاریخي فیصلې بیرته اخیستل پیل کړي دي. د صدر ټرمپ لخوا په نوي اخیستل شوي ګامونو کې د سیلګرۍ لپاره امریکا ته راتګ یا سفر سختول او د کیوبا د پوځ او استخباراتي ادارې سره تعلق لرونکي ډلو سره د پیسو لین دین ساتلو باندې مکمل بندیز لګول دي. د اندازو تر مخه د کیوبا د پوځ لاندې کمپنی یا کارپوریشن د کیوبا د اقتصاد د نیم نه سیوا برخه کنټرول لري. نن د میامی په هوانا سیمه کې د نائب صدر مایک فینس او فلوریدا سینیټر مارکو روبو او نورو داسې سیاسي کسانو چې مور او پلار تعلق یې د کیوبا سره دی په ګډون صدر ټرمپ یوې غونډې ته ویلي د دغه ګامونو پورته کولو سره د خپل انتخابي کمپاین د وخت ژمنې یا وعدې پوره کړي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ منلی دي چې د هغه په ضد د امریکا انتخاباتو کې د روسي مداخلت په لړ کې پلټنې روانې دي. په یو ټویټ کې امریکایي صدر ویلي چې د اف بی آی مشر د څوکۍ نه لرې کولو له وجې زما په ضد پلټنې هغه تن کوي چا چې ماته ویلي وو چې د اف بی آی مشر لرې کا. د هغه اشاره د امریکا نائب اټارنی جنرال اړخ ته وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري. موږ سره اوسئ. امریکایي ځواکونو د دې خبر پخلی کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې د رسنیو یا میډیا مشر جواد خان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. هم په دې ډ باندې نور حال زموږ همکار شیب زاده راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جواد خان د وژل کېدو سره به د داعش لخوا د نوو کسانو په داعش کې شاملولو او نړیوالو عملیاتو کې کموالی راشي. جان نیکلسن وای چې په افغانستان کې د داعش لپاره خوندي ځایونه نشته او موږ به د خپلو افغان ملګرو سره د داعش په وړاندې خپل جګړه تر هغې جاري ساتو تر څو چې داعش په مکمله توګه مات شوی نه وي. دغه خبر زیاتوي چې جواد خان د داعش لخوا د خراسان لپاره د اړیکو د څانګې یو لوړ رتبه مشر و. د دغې تند منځه تک سره به داعش د پروپیګنډې خپرولو او رسنیزو کارونو په برخه کې یو وتلی او تجربه کار کس وبایلي. خبر وړاندې لکې چې په دغه برید کې د داعش تر رسنۍ یو مرکز هم جوړ شوی دی چې په ترس کې په شام کې د داعش ته نورو وګړو سره اړیکې ختمې شوې دي. د تیرو لسو میاشتو په موده کې افغان او امریکایي ځواکونو د داعش یو شمیر مهم غړي وجلي چې په هغو کې حافظ سعید خان او د هغه په ځای ناست عبدالحسیب هم شامل دي. دا خبر زیاتوي چې د دغه برید په ترس کې ځایي خلکو ته هیڅ قسمه زیان نه دی رسیدلی. د داعش ډلې د رسنیو مشر جواد خان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وژنې دا خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې هم څو ورځې وړاندې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې داعش وسلوالو د پچیرګام ولسوالۍ تورې بورې ستراتیژیکي سیمه نیولې او د دغې ولسوالۍ د مرکز په خوا او شا کې جګړه روانه ده. یو حکومتي سرچینې خپل نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو د جون په 14مه نیټه سیمه ییزو خلکو وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه او د دغې جګړې وروسته یې د تورې بورډ اسمسو ته ځانونه رسولی دي. دغه چارواکي زیاته کړې ده چې وسلوال طالبان د دغې سیمې تیښتې ته مجبور شوي دي او په دغه نښتو کې د دواړو غاړو نه لسګونو کسان وژل شوي دي. د دې وړاندې د پچیرګام ولسوالۍ ځایي چارواکو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې وه خو حکومت لازم اقدامات نه و کړي. په سیمه کې د محلي پولیسو یو قمندان شریف الله امریکا غږ ته ویلي چې د تورې بوړې څخه تر 2000 کورنۍ راکړه شوې دي. تورې بوړې یو ستراتیژیکي سیمه ده چې په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په مهال د پخوانو مجاهدینو د مولوي محمد یونس خالص ډلې پکې لوی سمسې او پناګاوې جوړې کړې وې. په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو د برید لږ وروستو د القاعده مشر اسامه بن لادن هم تورې بوړې ته پناه وړې وه او په دغه غرنۍ سیمه کې د څو میاشتو اوسېدلو وروسته د همدغې سیمې نه پاکستان ته تللی و.
قدرمن اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو خپرونه د ویب پاڼې په لار هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس وخت شوی سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. دا به وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد.
د امریکا د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز نننۍ سرمقاله په دې سرلیک پیل شوې ده چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان جګړه دی خپله ده. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ چې د امریکا د پوز 2024 کلیزه وه په خپل یو ټویټ کې ویلي و چې د هیواد د پوز د اعلی قومندان په توګه ویاړي، خو په سرمقاله کې په ټرمپ باندې نیوکه شوې او وایي چې که څه هم ټرمپ د پوز اعلی قومندان دی خو چې کله د سرتیرو د مرګ او ژوند خبره راشي نو دوی له دغه مسؤلیت څخه خپله پخه باسي. ورځپاڼه لیکي د دې خبرې غوره دلیل په روانه اونۍ کې د ده وروستۍ پرېکړه ده. ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتس ته دا واک ورکړ چې کدی او د ده جنرالان وغواړي نو کولی شي د اړتیا په صورت کې افغانستان ته تر 5000 نور سرتیر واستوي. ماتس د امریکا کانګرس ته په خبرو کې وویل چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په افغانستان کې ګټونکی نه دی او دا څرګنده نه ده چې په افغانستان کې د موجوده امریکایي سرتیرو د شمیر په زیاتوالي سره به کوم بدلون رامنځته شي او که څنګه. نیویارک ټایمز لیکي له دې پریکړې سره به ټرمپ د اوباما لخوا د امریکا د جګړې راټولېدو پالیسی بیرته په شا کړي. هغه جګړه چې د تیرو 14 کالو په موده کې د زرګونو امریکایي او افغان سرتیرو ژوند واخیست او په میلیاردونو ډالر پرې ولګېدل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ټرمپ د حکومت کولو پخوانی تجربه نه لري، نو غواړي د دې درنې پریکړې پړه د جنرال ماتیس په اوږو واچوي، او هغه د دې لپاره چې که په راتلونکي کې کومه خبره خرابه شي نو مسؤول به یې جنرال ماتیس وي نه ټرمپ. ورسپانه لیکي اندېښنه دا ده چې ټرمپ ښایي هڅه کوي چې له پیچلو مسلو نه ځان لرې وساتي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جنرال مکین ویلي د سرتیرو د ممکنه زیاتوالي خبره یوازې د یوې نظریې په بڼه پاتې ده او باید په دې اړه په ژوره توګه د خبرو اترو وروسته پلان جوړ شي. خو ماتیس وایي دی ښایي افغانستان ته نور اضافي سرتیري مخکې له دې چې نوی جنگی پلان جوړ شي په راتلونکي میاشت کې واستوي، ځکه د ده په وینا طالبان یو ځل بیا پورته شوي دي او داعش مخ پر پراخېدو دی. د نیویارک ټایمز سرمقاله زیاتوي پرته له دې چې د نورو سرتیرو په لیږلو باندې خبرې نه ده شوي، ډیرو نورو پوښتنو ته هم لا ځواب نشته. د بیلګې په توګه څه ډول به دغه 15,000 اضافي امریکایي سرتیري په افغانستان کې حالات کابو کړي په داسې حال کې چې یو وخت تر 100,000 زیاتو نه و کابو کړی او افغانستان ته امنیت او ثبات نه و راغلی. لیکوال وړاندې پوښتي چې په دې کې د امریکا د ملي امنیت ګټه په څه کې ده؟ آیا القاعده، داعش او طالبانو ته باید ماتې ورکړل شي؟ آیا افغان حکومت باید ځواکمن کړی شي؟ دا ټول او که یو هم نه. د نیویارک ټایمز په سرمقاله کې وړاندې راغلی دی چې د امریکا ملکي او پوځي مشران د اوږده وخت راهیسې په دې سره سلا شوي دي چې باید له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی وشي.
قدر من اردونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سرنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر پلارې هم ملګری جوړې دی شي. وی او ای ډیوه زمونږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده. او وړاندې کوو یو بل رپورټ. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی یونیت سیار لخوا رپورټ شوی دی چې د عراق په موسل غربی موسل کې د یو لکو نه سیوا عراقي وګړي د داعش تنلارو يرغمل کړي او د انساني ډال په توګه استعماليږي. یاد دی وی چې تیر کال اکتوبر په 18 نیټه عراقي پوځ د موسل خار داعش کنټرول نه راخلاصول لپاره عملیات شروع کړي دي. هم په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا یو رپورت کې نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر نورو.
د موسل سیمه د داعش قبضې نه آزادولو لپاره عراقي پوځ د تیر کال اکتوبر میاشتې راسي عملیات پیل کړي دي. په اړومبي عملیاتو کې یې اهمې کامیابۍ موندې وې او د موسل شرقي سیمې کوم چې د داعش مضبوطې علاقې وې ترې دوی اوښکلي وو. د موسل په خاریو سیمو باندې د قبضې د داوو وروسته عراقي ځواکونو د فروری په میاشت کې د غربي موسل د آبادینا ډکو سیمو ته هم ورننوتي وو. دغه یې قبضه کړې وې او په دغه ځای کې ورته د عملیاتو په وخت مشکل هم ډېر ورپېښ شوی وو. تروسه زیاتره جګړه د خار په پخوانی آبادی کې شوی چرته چې تنګې تنګې او توراتو کوسی دي. دغه جګړه کوسه په کوسه، نیخ په نیغه او کور په کور شوی. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې استازي برونو ګیډو وای چې د عراق ځواکونو له د جګړې په وخت ډیر زیات احتیاط پکار دی، ځکه چې د جنگ په ځای کې او بیا کومې خواته چې د داعش ډلې وسلوال موجود دي هلته لویه شمېره کې عام خلک شته.
The civilian population is being taken, moved by fighters with them to be used as machines.
عام خلک موجود دي د داعش وسلوالي ځان لپاره د ډال په توګه استعمالوي. د ISIL شیشناک هغه خلک په نخښه کوي څوک چې د سیمې پرې خودو هڅه کوي، ځکه چې داعش غواړي دغه خلک په سیمه کې پاتې شي او د خپل سره جوړ کړی شوی خلافت حدود کې جګړه وکړي. کړي ګیډو زیاتوي په سیمه کې د خوراک، اوبو، خشاک او بجلی د کموالي له وجې خلکو کې لاچاري زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره خپل رپورټونو کې وای د جنگ له وجې 6,50,000 خلک بې کوره شوي دي چې زیاتره د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. رپورټونه وای یو شمیر خلک داسې هم دي چې د عامو خلکو او بیا ځنې د خپلو پیژنګلو سرا په کورونو او یا بیا په هغه ودانو کې پاتې کیږي کومې چې د جنگ له وجې خالی پرتې دي. ګیډو وای یو ان ایچ سی آر دوه اونۍ وړاندې د کډوالو لپاره خپل 14 کیمپ هم جوړ کړی دی او د موسل نه په کډه شو د 15 میلیونو نه زیاتو خلکو ته پکې د بنیادي استعمال شیان لکه کمبلې، بالټي، داخلي پخلی سامانونه او اوبو وغیرہ ورکړل کیږي.
قدر منور دن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرانے خبری خبرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نانیخ پنی غدوام لری. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویلی د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامی لخوا د کیوبا سره شوی یو اړخیزه معاهده یې ځنډولې ده. د دغه اعلان سره د ٹرمپ د تیر صدر په وخت کې شوی د کیوبا په اړه ځینې تاریخي فیصلې بیرته اغستل پیل کړې دي. هم په دې باندې نور حال زموږ همکار منظر شهید وړاندې کوي.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیوبا سره خپل پالیسۍ کې د بدلون راوستلو پریکړه کړې، خو ځینې شرایط به د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ادارې د وخت نه بدلېږي. د امریکا په میامی ښار کې د خبرو پر مهال د امریکې مرستیال ولسمشر مایک پنس او د فلوریدا ایالت سینیټر مارکو روبیو په ګډون سره ډونالډ ټرمپ وویل چې فلوریدا ایالت د هغه په ټاکنو ګټلو کې مهم رول لوبولی او ډیرو کیوبایی امریکایانو ورته رای ورکړې، کوم چې د ده د بریا سبب وګرځېدل. هغه دا هم ویلي چې موږ به د ټوریزم یا سیاحت بندیز پلی کوو، خو شخصي کاروبارونو سره به خامخا مرستې کوو تر څو خلک خپلې پانګې واچوي او د خپل هیواد غوره راتلونکي لپاره کار وکړي. بلې لورې ته د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د اوباما د دورې ډیر بدلونونه به پر ځای پاتې شي. د لوړ پورو ادارې چارواکو په وینا امریکایان به اوس هم د ځینو شرایطو تر لاندې کیوبا ته سفر کوي، خو پر هغوی به بیا هم سخت شرایط نافذ کیږي. امریکایانو ته به اجازه ورکړل شي چې د سوغات توکي له ځانه سره د کیوبا څخه راوړي. دا په دې معنا چې د متحده ایالاتو او کیوبا ترمنځ د سوداګریزو الوتنې به دوام ولري او دا باید ډیپلوماتیکې اړیکې اغیزمنې نه کړي. اوباما د خپل دورې پر مهال په کال 2014 کې وغوښتل چې کیوبا سره خپلې اړیکې بیرته نورماله کړي او د پخوانۍ سوداګرۍ بندیزونه کم کړي، ځکه چې دواړه حکومتونه د کمیونیستي ملت د لسیزو بندیز ته په بدلون راوستلو کې پاتې راغلي دي. او همداراز ښاغلي اوباما د خپل دورې پر مهال دوه ځله هوانا ته سفر وکړو او هلته یې د ولسمشر راول کاسترو سره لیده کاته وکړل. د امریکا جمهوری پال ګوند هم د ښاغلي ټرمپ د نوي ګام سخت ملاتړ کړی دی او همداراز کیوبایی امریکایانو هم د ښاغلي ټرمپ د وینا ستاینه کړې ده. د ټرمپ ادارې ویلي دي چې په پالیسۍ کې دا بدلونونه ډېر زر نه شي راتلی، خو دوی به خپلو ادارو ته د دیرشو ورځو وخت ورکوي چې د کیوبا سره د اړیکو د قانون نوې مسوده جوړه کړي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دی ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمګا د نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د خیبر جنسې باړه تحصیل باړه بازار چې د پوزي ملیاتو له امله تړل شوی وو یو وار بیا پرانستې شوی، خو اوس هم د یو شمیر مسلو سره مخ دي. هم په دې موضوع باندې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری یو رپورټ تیار کړی او دو ته ستاسو پام راګرځو.
قریباً اتلس میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا د هغه وخت گورنر سردار مهتاب احمد عباسی د خیبر ایجنسۍ جنگ ځپلي تحصیل باړه کې ځایي د باړې مارکیټ شپږ کاله تړلو نه پس د بیا پرانستې په مهال ځایي تاجرانو او دوکاندارانو له زیاره ورکړی وو چې د باړې بازار پخوانی حالت به بیا بحالولی شي او دغلته به کاروباري هلې ځلې بیا بحالولو سره سم د سیمې تاجرانو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي. د پخواني گورنر دغه اعلان نه پس ځایي پولیټیکل انتظامی هم د باړې بازار متاثر مارکیټونو د بیا ودانې ترڅنګ دغلته د خاریاګانو په طرز د ځینې جدید اسانتیا ورکولو لپاره یو لوی د پرمختیا پلان هم اعلان کړو، خو یو نیم کال تیرېدو باوجود د باړې په بازار کې نو جوړ کړی شو قریبا نه نیم زره دوکانونو کې تر دغه مهاله فقط او نیم سو دوکانونه پرانیستل شوي او د دغه دوکانونو دوکانداران هم د کاروبار سره تړلو ځینې جدي اسانتیاونه بې برخې دي. ورسره ځایي دوکانداران او اوسیدونکي دغه بازار ته د ورتلو په مهال د امنیت په نوم په امنیتي چک پوسټونو تر اوږدو ساعتونو ایسارولی شي، او چې د باړې په کومه برخه کې هم کومه د ترهګرۍ پېښه وشي نو دغه بازار تر ناخودلی شوي وخت وتړل شي. په عامو حالاتو کې هم د مازیګر 5 بجو نه پس دغلته کرفیو لګولی شي، د کومې نه پس چې باړې بازار ته تګ راتک وتړل شي. د خپلو دغه مشکلاتو په هکله د باړې بازار د تاجرانو ټولنې یو غړي سید ایاز دیور رادیو ته وویل،
او باړې بازار چې کوم دی نو بشتا نه بشتا نه په دې کې مارکیټونه چا جوړ کړل، نه مارک سره پیسې شته، نه دکاندار سره شته چې څوک په خپله جوړ کړي. مالکان لږ زیاتې کریاوې غواړي، هغه غواړي، هغې نه لږ مشکل دي. دویم هغې پوره لارې نه دي کولی چې کوم باړې بازار سره تړلي خلک وي. هغه بازار به خیر و تیراوله خلک وو، د ورځو خلک وو، هغې ته اوسه پورې لارې نه دي کولی شوې. چې کوم د لپار ملک سامان دی هغه دلته نه را پرېږدي، نو مخالف هغه سره هغه دي دکانداران تګ ته تیار نه دي. آیا هلته به نور روزګار وشي؟ دا به ونه چې یاره دا هر سړي په زړه کښې ده، او محدودې روپۍ هغه سرمایه ورسره پاتې ده، هغه یارېږي چې که دا معنا هلته ولګېږي نو کار دې ونه شي، نو دا به در سره ختم شي. هېڅ قسمه حکومت به د قبایلو تاجران چې کوم دي هېڅ قسمه مدد دې نه دی کړی، او نه مدد ته مخې ته راتګ ته تیار دي.
د سیدایاز او نورو ځایي تاجرانو په وینا د هغوی بیا بیا غوښتنو او یادهانې باوجود نه خو په لړه کې انتظامي او نه د بجلی ادارې د باړې بازار ته پوره بجلی بحاله کړې، او نه یې ورله د چخاک د اوبو بندوبست کړی. پولیټیکل انتظامیه د باړې بازار د پرمختیا پلان کې دغلته د یوې لویې اډې جوړولو هم اعلان کړی وو، خو د ټرانسپورټرانو او ځایي مشرانو لخوا د دغې پلان په ځینې برخو د اعتراضونو له وجې نه خو تر اوسه لویه اډه جوړه کړی شوې، او نه تر اوسه د باړې بازار له د یوه جدید ټاون کمیټې درجه ورکړی شوی. د حکومتي بیغورۍ ترڅنګ د باړې بازار کې نو جوړ کړی شو دوکانونو مالکانو لخوا د اضافي کرایګانو او پیشکي رقم د تقاضو له وجې هم ځایي دوکانداران او تاجران د شپږو کالو مالی زیانونو له وجې د دغه تقاضو ترسره کولو جوګه نه دي. او همدغه وجه ده چې د باړې بازار د پخواني حیثیت بحالۍ او دغلته کاروباري هلې ځلې سر دوباره شروع کول تر اوسه یو حقیقت نه دی جوړ شوی، او د باړې سره تعلق لرونکي زیاتره تاجران او دوکانداران اوس هم د زړې باړې سره پخوا کې د پېښور په بډتل بازار کې چېرته چې هغوی د باړې بازار د تړلو نه پس خپل کاروبار منتقل کړی وو خپل کاروبارونه جاری ساتلي، او د باړې د بیا تعمیر شویو مارکیټونو کې د اسانتیاو نشتوالي له وجې دغلته خپل کاروبار منتقل کولو ته تیار نه دي. البته په دې رستو کې د ځایي دوکاندارانو په غوښتنه د ملیشي ځواکونو د باړې بازار کې د کرفیو په وخت کې د سهار 5 بجو نه تر ماسخوتن 11 بجو نرمي راوستلو اعلان کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
نا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے ازم گدانی مساتا سارنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. پاکستان د نړۍ په هغه یو سو هیوادونو کې دی چېرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود کې لري، او یو شمیر ماشومان د پولیو ښکار کیږي. هم په دې موضوع باندې اوسنۍ صورتحال په هکله پاکستان کې د پولیو د ډیوی ریډیو خبریالی نبیله مشتاقی رپورټ تاسو پام را کړو.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه پاتې شوي دي چېرته تر اوسه پولیو ناروغي په مکمل توګه ختمه شوې نه ده، او وخت په وخت پولیو کیسونه مخې ته راځي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان وینا تر مخه 5 کالونه کم عمره ماشومانو ته بار بار پولیو څاڅکي ورکولو سره تیر کال په پرتله سخت کال پاکستان او افغانستان کې یوازې شپږ پولیو کیسونه رپورټ شوي دي.
2017 کې اوسه پورې په پوره ګلوب کې پوره نړۍ کې شپږ کیسونه کنفرم شوي دی. پاگه که سلور کیسونا پا افغانستان کی کنفرم دی، او دو کیسونا صرف پاکستان کی شوی. دو کیسونا صرف دا دی مطلب دا دی چی شاتا مونگا کم یو دو کالا کم کیمپین زکڑا دا غی دا لاس اف وائرس سرکولیشن کی انتہائی کمی را غلی دی. دا دی نتاسو اندازو لگی چی ویکسین سونا افیکٹیو دی، سونا اثر کئی، او الحمدللہ ملینز اف چلڈرن چی دی نو آگی مونگا دا پیرالیسز نا بچ کڑا.
پولیو ٹیکنیکل فوکل پرسن ڈاکٹر امتیاز علی شاہ ڈیوا ریڈیو تو دا اویل چی نا یوازے پاکستان کے پولیو پکے سنوں کے ڈیرا کمی را مخی تشویدہ، بلکہ پولیو ساسکونا انکار کو ان کو والدین و شمیرہ ہم ڈیرا را ٹی تشویدہ، او خصوصاً پا خیبر پختونخوا کے دغش میرا با اول دیش نا تر سلویخ ذرا پورے ریکارڈ کے دا، خو اس دغش میرا دری ذرا تر راغلی دا.
دے ایئر کی کم کیسز دی دا دا پاکستان پا ہسٹری کی جی کلن پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام سٹارٹ کرے دے دا ہاں وقت نا تر اوسا پوری دا دا ٹول نا کم کیسز ریکارڈ شوی دی. امید دے چھ انشاءاللہ دا بگوانڈر زیادی کی نا مخی زمان سرا دا انکاری بچو تعداد چھ دے اب 30,000-40,000 دو نمبر ریکارڈ کی دو وسا کم شوے دے تقریبا 3,000 تر اگلے دے پٹرول خیبر پختونخوا کی وس چکم حالات تینو اخو خیدا چ مگ انشاءاللہ پڈیر خ ڈائریکشن کی روانی او ڈیر زرب انشاءاللہ دا خوشخبری بمنگا اور وائرس چ دے دا پاکستان افغانستان نہ ختم شو
ڈاکٹر جوہر وائی چ پاکستان دا پولیو مرض مخنیوی تا ڈیر نس دے شوے دے خدا خیبر پختونخوا سرخار پہ خبر چ دا پولیو وائرس حوالے سرا ڈیر حساس گرزول شوے او پد غسیمہ کی یو کال سخ زیات مودے رہ سے پولیو کم کیس مخیتا نہ دے راغلے او د ہیل لری چ پاکستان ما ہم ڈیر زر دا پولیو وائرس مخنیوی تا نس دے شی
خیبر پختونخوا کے پشاور چ دے نو اگر ریزروائر دے ور سرا خیبر ایجنسی لگی دے لیدا نو پپی خبر کی فروری 2016 نہ پس پولیو کیس نشتا پاکستان کے جکم پولیو ایریڈیکیشن پروگرام روان دے اونگا دے لاسٹ فیز قرار رسیدلیو پولیو ایریڈیکیشن نو انشاءاللہ نیکسٹ 4-5-6 منتھس کمونگا خ کیمپینز نو رکو نو دا چ کم پاتی شی وائرس دے دا بہم انشاءاللہ ختم شی
واضح دی وچ کال 2014 لسم کے پاکستان کے ٹولو نزیات پولیو کیس نہ درے سو شپک رپورٹ شوی وو او دغشان کال 2015 لسم کے دغش میرا سلور 50 رسیدلیو خو کال 2018 سم کے شل او کال 2019 لسم یعنی روان کال پاکستان کے یواز دو معشومان دا پولیو مرض خکار شوی دی نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخور
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دی اوس تران دیکھو یہ اداریہ چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو نه محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام ترمخی د آی ایس آی ایل یا د داعش د مشر د ابو بکر البغدادی د درد درک په حق له د معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیون ډالر ته اوچت کړی شوی دی د ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری او د ابو دعا البغدادی په نومونو هم یادیږي د داعش ترهګر تنظیم ستر مشر دی دا ترهګرای خلاف په جنگ کې د امریکای د ټولو نه پالا ځمواري د امریکای خورا او د امریکای خلک بچ ساتل دي هر کله چې د داعش خلاف فوزی عملیات تنکړې شوې دي امریکای د داعش د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو لپاره نوري وسیلې هم په کارول شروع کړې دي د کال 2014 په جون کې داعش د عراق او د شام په ځینو برخو قبضه وکړه دغو علاقو کی د خپل سوچ او د خپل نظریه مطابق د خلافت اعلان کو او البغدادی خلیفہ مقرر کو پتیرو سو کلونو کی داعش د ټولی دنیا نه جهادی ډلی او تندرو کسان د ځان ملګری کړی دی او خلک په امریکا کې حملو کولو ته ګمارل دي د البغدادی په مشرای کې داعش مشرق وسطا کې د زرګونو بے ګناه خلکو قتلولو ذمہوار دی پدې کې د جاپان امریکای او د برتانیې برام تکړې شي استوګن هم شامل دي داعش د خپل جوړکړي خلافت د سرحدونو نه بهر هم ترهګر حملو له د هدایات ورکولو جوګ شوې ده امریکای په کال 2011 کې د خپل انتظامی حکم 12,243 نمبر لاندې ابو بکر البغدادی خصوصی عالمی ترهګر نامزد کړی دی په د د داعش او د القاعده په حق له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه بندیزونه هم لګولې دي کچا تا د ابو بکر البغدادی په حق له معلومات وی نو ریوارد فار جسټس دفتر ته دی د نمبر 2 داعش ایٹ ریوارد فار جسټس ډاٹ گو یا د ریوارد فار جسټس واشنگټن ڈی سی 205-200-303 په پتا اطلاع ولیږي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته الیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials